ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ستر مشگران اور دن کو دا وائس آف امریکا ڈیپا سارا نے خبری خپرونه ده نن د نهي روز کال 2022 د اپریل د میاشتې 19 نیټه ده وائس آف امریکا ڈیپا په دې نن ساته خبری خپرونه کې د تزم او جلیل هرکلی وایم او اول ستاسو په اړه ګرځوم د اوس وخت د تازه مهمو خبرونو سره ټکو تاسو پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په داسې حال کې د چیف الیکشن کمشنر په ضد د ریفرنس تیارولو اعلان کړی چې الیکشن کمیشن باید اپریل د 19 نیټې څخه د تحریک انصاف په ضد د بهرني فنډونو مقدمه د هرې ورځې په بنیاد پیل کوي. د پنجاب په سیالکوټ ښار کې د قهرجنو مظاهرچیانو د لاسه د مذهب د سپکاوي په الزام د یو سریلنکن شهري د وژل کېدو په مقدمه کې د پاکستان یو عدالت د ګولې دوشنبې په ورځ شپږو کسانو ته د مرګ او ګڼ شمېر نورو کسانو ته د قید سزاګانې اورولې. د اوکراین په غرب کې چارواکو ویلي د دوشنبې اګل په ورځ په لویف ښار کې بندیز کې بریدونه وشول چې په ترڅ کې لږ تر لږه اووه کسان ووژل شول. کته کې تاسو واورېدل او خوښ شئ د خبرونو تفصیل ته. پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په داسې حال کې د چیف الیکشن کمشنر په ضد د ریفرنس تیارولو اعلان کړی چې الیکشن کمیشن به د اپریل د 19 نیټې نه د تحریک انصاف په ضد د بهرني فنډونو مقدمه د هرې ورځې په بنیاد پیل کوي. د اسلام آباد های کورټ د فیصلې تر مخه د اوو کالو راهیسې د ځنډ ښکار د دغه مقدمې اورېدنه به الیکشن کمیشن په دېرش ورځو کې ترسره کوي. په بنیګاله کې د مطبوعاتي غړو سره خبرو کې عمران خان ویلي الیکشن کمیشن په وخت حلقه بندي نه کولو له امله په هیواد کې وختي ټاکنې ځنډیدلې. بل پلوتا د مسلم لیگ نوال دلی ویاندی مریم اورنگزیب د عمران خان د ډخه د الیکشن کمیشن په ضد بیان د هغه د دغه مقدمې څخه د بچ کولو یوه هڅه ګرځولې. د پنجاب په سیالکوټ ښار کې د قهرجنو مظاهرچیانو د لاسه د مذهب د سپکاوي په الزام د سریلنکا یو شهري د وژل کېدو په مقدمه کې د پاکستان یو عدالت د ګول یا دوشنبې په ورځ شپږو کسانو ته د مرګ او ګڼ شمېر نورو کسانو ته د قید سزاګانې اورولې. سریلنکن وګړي پریاناتا کمارا د سیالکوټ په یو کارخانه کې منیجر وو او تیر کال د دسمبر په میاشت کې راپارېدلو مظاهرچیانو د مذهب د سپکاوي په الزام ووژلو او مړی یې وسوځولو. د ایف پی خبري ادارې د رپورټ تر مخه د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د سیالکوټ پیښه پاکستان لپاره د شرم ورځ وبلله. حکومتي وکیلانو د ګولې دوشنبې په ورځ ویل د پریاناتا کمارا د وژل کېدو په اړه مقدمه کې پټولو یو کم نوي کسانو کې اته اتیا کسانو ته سزاګانې اورول شوي. د حکومتي وکیلانو تر مخه شپږو کسانو ته د مرګ، نهو کسانو ته د عمر قید او نورو کسانو د دوو کلونو نه تر پنځو کلونو پورې د قید سزاګانې اورول شوي. مشر حکومتي وکیل عبدالرؤف وټو اے ایف پی ته ویلي مقدمې د فیصلې نه مطمئنه دي. د ایف پی تر مخه پولیس ویلي وو چې د هغه د وژل کېدو نه وړاندې په پریاناتا کمارا الزام لګول شوی وو چې هغه یو مذهبي پوسټر شلولی او د خزلې په ټوکره کې غورځولې وو. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د واکمن پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر خواجه آصف د خبر اعلانو په اړه د پخواني وزیر اعظم عمران خان د تحریک انصاف ډلې د فعالانو پر رویه تشویش څرګند کړی دی. په اسمبلی کې په دې موضوع بحث په داسې حال کې شوی چې د پی ټی آی پلویانو په اسلام آباد کې د خبریال حامد میر کور مخې ته احتجاج کړی دی. خواجه آصف د حامد میر د کور مخې ته د مظاهرې غندنه کړې او ویلي دي چې د آزادو آوازونو د خاموشه کولو مطلب هیواد خارجنګي طرف ته بوتلل دي. حامد میر په ټویټر ویلي دي د پاکستان تحریک انصاف غړو د کور مخامخ احتجاج کړی دی او د دې په ضد نارې وهلې دي. په افغانستان کې طالبانو د بیا واکمنېدو نه سمدستي پس او بیا د تیر کال تر اخره پورې د پاکستان او افغانستان لړکي د تجارت اغېزمن شوی وو او د تاجرانو تر مخه یو وخت داسې هم وو چې په ګرد روس کې به د پاکستان لړخه د تجارتي توکو اویا یا اتیا ګاډي تورخم د لارې افغانستان ته تلل. د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت د کمېدو له امله تاجرانو ویلي دوی په مالي توګه ډېر زیانمن شوي دي. پاکستان د خپل اړخ اعلان کړی وو چې افغانستان سره به د نړیوال تجارتي قانون له مخه په امریکایي ډالرو کې د بانک په ذریعه کاروبار کولی شي. بلخوا د طالبانو دوباره د اختیار ترلاسه کولو نه پس د افغانستان اقتصاد د نړیوال بندیزونو له وجې د بدحالۍ ښکار شوی وو او په کابل کې د بانکونو نظام په ټپه ودرېدو چې له وجې پاکستاني تاجرانو نشو کولی چې د خپل کاروبار په غرض افغانستان ته امریکایي ډالر منتقل کړي. د اوکراین په غرب کې چارواکو ویلي د دوشنبې اګل په ورځ په لویف ښار کې بندیز بریدونه وشول چې په ترڅ کې لږ تر لږه اووه کسان ووژل شول. چې د روس د یرغل تر ټولو ناوړه تاوتریخوالي څخه چې د 2 میاشتې مخکې پیل شوی وو تښتېدلی وو. تل ویف سیمه ایز ګورنر ویلي دې توغندي پوځي ودانۍ په نښه کړل او یو د موټر د ټیرونو په دوکان ولګېدو. د هېواد په بل ځای کې د جګړې له سیمو څخه د ملکي وګړو د ایستلو هڅې د دوشنبې په ورځ د پرله پسې 2 ورځې لپاره ودرول شوې. د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکي په روس تور لګولې چې په خارکیف کې د سوګې په سیمو په بریدونو سره په قصدن ترهګرۍ کې لاس لري.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا وایس اف امریکا ډی وی ریډیو دی. اخوانی وزیر اعظم د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په داسې حال کې د چیف الیکشن کمشنر پر ضد د ریفرنس ډیرول اعلان کړی چې الیکشن کمیشن به د اپریل د 19 نیټې څخه د تحریک انصاف پر ضد د بهرني فنډونو مقدمه د هر ورځې په بنیاد پیل کوي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ریوه خبریاله رابعه پیر راکوي.
پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان الیکشن کمیشن نا اهل ګرځولی او ویلی د چیف الیکشن کمیشنر پر ضد به ریفرنس دایروي. په بنګالا کې د مطبوعاتي غړو سره خبرو کې عمران خان ویلی الیکشن کمیشن پر وخت حلقه بندي نه کولو له امله په هیواد کې وختي ټاکنې ځنډېدلې دي. د عمران خان سره ځانګړي لیدنې وروسته یو جرنالیسټ عمر جټ خپل ټویټ کې ویلی عمران خان ورته ویلی چیف الیکشن کمشنر پر ټاکنی د حکومت او مخالفو ګوندونو د ډیډ لاک وروسته د چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجانو اسټابلیشمنت وړاندې کړی وو. عمران خان دغه بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې الیکشن کمشن د تحریک انصاف پر ضد د بهر ملکی فنډونو د مقدمه اوریدنه د نن یعنی د اپریل د 19 نیټې څخه د هرې ورځې په بنیاد پیل کوي. د مسلم لیگ نواز ڈلی بیان دا مریم اورنگزیب وائی
کمیشن کے خلاف ریفرنس اس لیے لا رہے ہیں کہ 8 سال سے زیر التوا فورن فنڈنگ کیس.
عمران خان دا چیف الیکشن کمیشنر پر ضد ریفرنس پر دے راول غواڑی چی دا اتہ کلو راہے سے دا زنشکار بہرانی فنڈونو پریکڑا په دیر فرزو کې راتلون کې دم. دوی زیاته کړي د عمران خان دغه بیانونو مقصد د دوی د حکومت کارکردګي او نااهلی پټول دي. د خیرات په نوم بهرني هیوادونو کې اوسېدونکي پاکستانیان لوټل سوي دي. مریم اورنګزیب ویلي پخوانی وزیر اعظم د دغه رنګ ګامونو څخه په هیواد کې اړې ګړې خورول غواړي. د رواني میاشتې 14 نیټه اسلام آباد های کورټ الیکشن کمیشن ته هدایت کړی وو تحریک انصاف د بهرني فنډینګ کیس په 13 ورځو کې تر سره کړی سي او د رواني میاشتې په 15 نیټه الیکشن کمیشن د دغه قضایي ورځنۍ اوریدنه د اپریل د 19 نیټې څخه پیل کولو اعلان کړی و. پخوانی وزیر اعظم عمران خان 13 ورځ په کراچي کې د جلسې په محل اندېښنه څرګنده کړې و چې د پی ټی آی د بهرني فنډونو د مقدمې د لارې د هغه د سیاست څخه د ایستلو د پاره سازش روان دی. دوی غوښتنه کړې وه چې د ټولو سیاسي ډلو د بهرني فنډینګ مقدمې دي پر یو ځای راوړل سي. د الیکشن کمیشن د پلوټونکو کمیټې لخوا د جنوري په 14 نیټه مخې ته راتلونکي ریپورت څرګندوي چې پی ټی آی د بهرني وګړو او د کمپنیو څخه فنډونه ترلاسه کړي او دغه فنډونه او په لسکونو بانک اکاونټس یې پټ ساتلي وو. د ریپورت تر مخه پی ټی آی د مالی کال 2009 او 10 او بیا مالی کال 2012-13 ترمنځ 312 میلیونه روپو کمښت شوډلې وو. د پی ټی آی د بهرني فنډینګ مقدمه د کال 2014 د نومبر د 14 نیټې راهیسې د پلټونو لاندې ده. دا مقدمه د پی ټی آی یو منحرف غړي اکبر اس بابر درج کړی و. نوموړي په دغه غوند د پاکستان د ننه او د بهر څخه په مالی برستو کې د سختو بې قاعدګۍ تورونه لګولي وو. رابعه پیر وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. کغواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
دا وایس اف امریکا د ریډیو دی. د پنجاب په سیالکوټ ښار کې د قهرجن او مظاهرچیانو د لاسا د مذهب د سپکاوي په الزام د سریلانکا د یو شهري د وژل کېدو په مقدمه کې د پاکستان یو عدالت د ګولې دوشنبه په ورځ شپږو کسانو ته د مرګ او ګڼ شمېر نورو کسانو ته د قید سزاګانې اورولي. په دې اړه د ډیوا همکار اشفاق مومن په اسلام آباد کې د ډیوا خبريالي رابعه پیر نه نور حال اغستي او دې ته تاسو پام راګرځو.
لاهور د تراګری د مخنیوي عدالت د تیر کال د دسمبر په 3 منېټه کوم د سریلانکن وګړي وو پریانکا کومارا هغوی د وژنې نن مقدمه اسپای تا ورسوله او په دې اړه باندې پریکړه وسوه. شپږ کسانو ته د مرګ سزا اورول سوې ده، نه کسانو ته د عمر بند سزا اورول سوې ده او په ټول چې دی هغه نه اتیا کسان دي چې هغه ته سزاګانې اورول سوې دي. په دغه کې دا نور کسان چې دی هغه ته دوه دوه کلو سزا او د جرمانې سزا اورول سوې ده. یو کس تاسې دی چې هغه خوشی کړی سوې دي، هغه په ضد باندې ثبوتونه نه وو، او یو کس ته د پنځه کلو سزا اورول سوې ده. دغه بزته ته وایم چې تیر کال د دسمبر په 3 نیټه باندې پیښه په سیالکوټ کې مخې ته راغلې وه، او بیا د دې په ضد باندې ډیر زیات په نړیواله کچه باندې د ډیر زیات غندنه سوې وه. او بخوانی وزیر اعظم عمران خان چې وه هغه بیا د خپل نوټس اخستیو او د سخت سزا ورکولو خبره کړې وه. نو دغه سزا چې دی هغه نن واورول سوله، او د ګجرانواله کې دغه اوریدنه کېده د خوبیا په لاهور تر بدل کړې سو. 13 میاشت یعنی د مارچ په میاشت کې په 14 نیټه باندې شروع کړې سو دغه، او یو میاشت شاوخوا ورځې دي څلور ورځې دغه پس دغه اوریدنه سرته ورسېده او دغه سزاګانې واورول.
رابیا د سریلانکا د سفارت لخوا په دغه پریکړه باندې
مخکنه درغلی حکم د دغه چې د پټولنی زرسنی باندې د دې ډیر استای تر مخه خلکو ته خپل پر مخ باندې سزاګانی ورکوي، او د اسلام کم د دغه مخه وځي وختونه کې ډیر زیات د غرنګ پیش په پاکستان کې ولې چې څه په ډیر لوش پیشو کې سزاګانی ورکړي سوي، نو خلک د غستای او وایي چې پکار دی په راتلونکي وخت کې مدارنګ پریکړو سي. او دا هم ویل کی چې کم دا د جرمانی پیسې چې به وي هغه به د پریانکا قربانی ته ورکول کی جوړ رسول کی.
ډیر مننه تاسو را به پیر د اسلام آباد نه دغه تفصیل راکولو.
ډیر مننه په مخه مو شي.
مننه.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې دیدی او اوري دی شي. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivan. که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
دا وایس آف امریکا دی ریډیو دی. د پاکستان د شمیرنې اداره بیورو اف سټټیسټکس وایي ملکی برآمداتو او درآمداتو ترمنځ فرق 15 ډالر تر زیات شوی، او د پاکستان تجارتي د مجموعي قومي آمدن 12% ته رسیدلی. خو د دې ترڅنګ د پاکستان برآمدات په تیرو 9 میاشتو کې 12% زیات شوی، او په مارچ کې برآمداتو کې د 3% نه زیات کمی راغلی دی. اقتصاد پوهان د تجارتی خساره زیاتوالی د ملکی اقتصاد لپاره بنیادی خطر ګڼي او وايي د پاکستان لپاره بل لار نشته چې په درامداتو قابو بیا عمومي او دا چې په راتلونکي وخت کې به هم د مالیاتي ادارو څخه په پور غستو باندې مجبور وي. نو تفصیل د دې خبريال د سین پر ریپورت کې باورې
د پاکستان د شمیرنه اداره وايي تجارتی خساره د قامی مدني 12% ته زیاته شوه او د مارچ په میاشت کې تجارتی خساره 3.64 ډالر تر رسیدلې. د دې ترڅنګ د شمیرنه اداره وايي پاکستانی برامدات په 13 میاشتو کې 19.6% زیات شوه خو د مارچ په میاشت کې په دې کې 1.83% کمی راغلی دی. د اقتصاد ماهر او خبريال مهتاب حیدر وی وی ډیو ته وايي د تیر کال په نسبت تجارتی خسارہ 15 ارب ڈالر زیادہ تھا،
15 بلین ڈالرز کا اضافہ ہو چکا ہے اور یہ پاکستان جیسے ملک کے لیے
دیوائی پدی کی 15 ارب ڈالر زیات والے راغلی دی او بیا د پاکستان پشان هیواد چرته چې د ډالرو کمی دی او د دې هیواد غټه اقتصادي ستونزه دا ده چې مونږ په تجارتی خساره کنټرول ساتلو کې ناکام یو. یو وجہ دا هم ده چې په نړیوال مارکیټ کې قیمتونه زیات دي او د هغې اثر په درآمدی بل پریوزی. خو پاکستان یو زری ملک دی او په ملکی درآمداتو کې خوراکي شیان هم شامل دي او ضرورت د دې خبرې دی چې مونږ زری پیداوار ته وده ورکړو او د غیر ضروري شیانو درآمد هم کنټرول کړو او داسی نوی نو دازل هم مونگا دا آئی میپ نپور اخلو او بیا به هم دا پور دا پارا مالیاتی دارو تزو. دا شمیرن اداره وایی پا روان مالی کال نه میاشتو که تجارتی خسارات 15.25 ارب ڈالر ترسیدلی. اداره وایی تیر کال 2021 هم پا دی موده که تجارتی خسارات 40.8 ارب ڈالر و چه دا پاکستان پا بحرانی اکاونت باندی پیشار زیاد کرده. اداره وایی پا مجموعی توگا دا پاکستان درآمدات پا نه میاشتو که یو کم 15% زیاد شوی. خوبل لور تا دا شمیرن اداره وایی په 13 میاشتو کې پاکستانی برآمدات 19.8% زیات شوي او دا د تیر کال 13 ارب ڈالر نه 3 ارب ڈالر ته رسیدلی. خو تیر میاشت په مارچ کې په دې کې 1.83% کمی راغلی. د اقتصاد ماهر پروفیسر ډاکټر میراج الحق بیوی ډیو ته وایي د برآمداتو او درآمداتو ترمنځ د فرق ډیر زیات دی. دوی وایي د وړاندې نه د پاکستان غیر ملکی زر مبادله ذخیره 10 ارب ڈالر ته راکوزه شوي او درآمدي زیات بل نه یوازې مجموعي اقتصاد ته نقصان رسوي بلکې پاکستانی روپے د فشار سره مخ کیږي. په سوشل میډیا هم د پاکستان مخفضیاتی تجارتی خساره ته خبرګون خودل شوی. ډاکټر قیصر بنگالی د ټویټر د لاري ویلي سریلانکا هم داسې قسمه صورتحال سره مخ ده کوم ته چې پاکستان هم نږدې شوی. دوی وایي باید چې حکومت د دې لپاره ګامونه پورته کړي، غیر ترقیاتی او غیر جنگي دفاعي خرڅونه راکم کړي او په غیر ضروري درآمدي شیانو بندیز ولګوي. د شمیرنه اداره په خپل رپورت کې وایي یوازې د تیلو او خوراکي شیانو درآمدي بل 20% زیات شوی او دا د تیر مالي کال 14 ارب ڈالر نه 21 ارب ڈالر ته رسیدلی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 25 00 03.
بلوچستان کې د کویلې په یو کان د افغان کډوال وژل شوې دي. بلوچستان کې د کویلې په قانونو کې د مزدورانو د مرګ پیښې ډېرې زیاتې دي او هر کال تر 100 زیات مزدوران وژل کیږي. تفصیلي رپورت د بلوچستان د دیو خبريال احمد سمسور ناورو.
چارواکي وایي دغه پیښه له کوټ ښار څخه د شمال ختیځ په لور د 250 کیلومتره په واټن باندې په دوکې کې رامنځته شوله. سیمایز مرستیال کمیشنر وویل چې د کویلی په کان کې مزدوران په کار باندې بوختو چې د برېښنا د کرنټ له سبب څخه دوه مزدوران ځای پر ځای ووژل سو. دوی بیا راوکشل سرکاري روغتون ته یوړل چې پیژنګلوی د لالی او د فضل محمد په نامه باندې وسپله. دوی دواړه د افغانستان اوسیدونکي دي چې دلته د کډوالۍ ژوند کوي. په سرکاري روغتون کې د دوی ازموینې وسپې چې بیا وروسته مړي و خپلوانو ته په لاس ورکړل. په بلوچستان کې د کویلې د مزدورکار خلکو سازمان وی چې د کویلې تر ټولو زیات پیښې په دوکې کې رامنځته کړي. د دوی په خبره چې تر ټولو مهم سبب یې دا دی چې دلته په ډیر زیات شمیر باندې افغان کډوال د کویلې په کانونو کې کار کوي. د دوی د پښتنې څوک نسته له پیښې وروسته بس یوازې مړي و خپلوانو ته په لاس ورکړي. د کویلې د مزدورکار خلکو د سازمان مشر لالا سلطان په دې باب ویایي.
ورکر بس دغه سی به پښتني به چیکینګ اس فاران وخته کی او داغه په نتیجه کې افغان وفاس مس په یو ماینس کې د حاضرۍ رجستر مس ماینس انسپکټریټ هم په دې کې د لاپرواہی سکار او دا وجد چې هر کار د مړو تعداد زیاتی په پاکستان کې هم په بلوچستان کې هم.
د کویلی د مزدورکار خلکو سازمان دا خبره هم کوي چې د پاکستان په نورو برخو کې د کویلی مزدوران چې دننه په کان کې مړسي لاغو سر 15 لک مالی مرسته کوي. په بلوچستان کې دغه مالی مرسته یوازې 2 لک ده خو لا افغان کډوالو سره دغه مالی مرسته نه کوي چې دوی قانوني اسناد نه لري. د کویلی په کانو کې نه یوازې افغان کډوال بلکې د دوی زیات شمیر ماشومان هم د کویلی په کانو کې کار کوي.
هغه منځونه چې د حادثې بعد یې سلکې دا غلط دي. باید دا د حادثې د مخې سلکې د حادثې بعد سلکې دل مطلب دا چې دوباره پر دې باندې خرچه اخیستل او مایز خلاصول دي. د دې لپاره موږ بار بار پر دې باندې احتجاج کړی دی او بیا پر دې باندې خپل احتجاج موږ روان ساتو چې د کم مایز آمدن د میاشتې په کورلو دي هغه دغه د ټیلې رسۍ هم سم نشي اخیستلې.
حکومت وی چې دوی د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره نوی قانون منزور کړی دی او چې په کوم قانون کې دغه ډول پیښې رامنځته شي هغه وتړي. دوی جرمانه کوي هم. د مزدورکار خلکو سازمان وی چې په بلوچستان کې هر کال تر سل زیات مزدوران په دغه ډول پیښو کې مري او دغه ډول د پاکستان په کچه باندې د کویلې په قانون کې د مزدورانو شمیر تر 300 پورې دی. حمید سمسور وی او ډی وا کوټه.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اورېدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 0202 205 003.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. افغانستان کې د طالبانو دوباره واک ترلاسه کولو نه پس د تیرو دوه دریو میاشتو راهسي تورخم د لارې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د وړخې د تجارت کې اضافه راغلی او تاجران هیلمند دي چې راتلونکو وختونو کې به په دې کې نور هم خواري راشي. په دې موضوع نور حال د دیو خبريال ابراهيم شنواري نورو.
په تورخم کې موجود ځای تاجرانو او د کسٹم خیرې کې جنټانو د دغه خبرې پخلای کړي چې اوس د سمودي رئیس تورخم د لارې افغانستان سره دوه اړخیزه تجارت تقریبا دوه چنده اضافه شوی او سره دوی ترپی خو مشکلاتو لري کولو په اړه په حکومتي کچه ګامونه پورته کولو لوجه اوس د هغوی کاروبار کې اسانی راغلي. ځای تاجر او کسٹم خیرې کې جن مجیب الله شنوار یې چې د هغوی په کاروبار کې اوس ورس پورس خواله راځي او هغه یې لمندې چې نور به هم اضافه شي.
ورته شوري کړو نو اره ورسې کوم نه د بل
د ځای تاجرانو په وینا دا مهال د پاکستان له اړخه افغانستان ته د خوراکي موادو ترڅنګ سیمټ سره د نورو تعمیراتي شیانو جامې پیزار او نور د امروزه استعمال شیان وړي شي. د دوی په وینا د طالبانو دوباره په واکې راتلو په پرتله کله چې د پاکستان صادراتو کچه فقط د اتیا سل ګاډو ته راغورځېدلې وه اوس د ورځې په کچه 2.5 سوه او حتی تر 300 پورې ډک ګاډي افغانستان ته ځي. ورسره د افغانستان له اړخه د کویلي او سوپسټون امپورټ یا واردات هم اضافه شوي او په دغه اړه تر هم کې موجود د کویلي یو ځوان امپورټر مصور شینوالي وایس اف امریکا ډیوه ته داسې وویل
کار خو ډېر شو کار داسې چې خلک ډېر ووته که نه ځکه کم ګاډي خلک ته رسېدې باقي خو نور اوروان کار چې دی که نه هغې ښه شوی دی ګاډي ډېر تقریبا نیمه دوه میاشتې مخکې چې کوم ګاډي وو درې میاشتې مخکې هغه په نسبت باندې یو په دوه ورځ ښه شوی دی که نه مخکې چې کوم ګاډي ډګ ګاډي ما یې بله ورځ وکتل سکینر کښې مې چې سکان کتل نو هغې ډګ ګاډي شوکانې پوهېده دا چې دي که نه تقریبا داسې 259 300 درمیان کښې 250 240 داسې دا ګاډي راوړل په یو ورځ کښې که نه مخکې چې دی که نه دا تقریبا 100 120 داسې 80 پورې وو بیا اوس ډېر ښه شوی ګزاره کوي.
پاکستانی تاجران یې چې د اوړي شروع کېدو سره به د افغانستان له اړخه د تازه میوو او تازه سبزیو امپورټ هم اضافه شي چې له وجې به د دوی کاروبار نور هم ګټور شي. افغانستان سره په دوه اړخیزه تجارت کې راغلی د دغه زیاتوالي پخلی په تور هم کې موجود د کسټم چارواکو هم کړی او هغوی یې چې حکومت هیله مند دی چې دغه کاروبار له نوره هم وده ورکړي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه، خیبر.
د وی او ای دی واغ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
دا وایس اف امریکا دی وی ریډیو دی. اوس وخت شوه دی د وی اداري چې زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د افغان طالبانو د تیرو شپږو میاشتو راسي د سیکنډري سکول د سطحې د جینکو په تعلیم د بندیز لګولو فیصله د دوی د خپل کړي لوز نه سرغړونه ده او په ګرد افغانستان کې په زرګونو جنکۍ دلګيري کړي دي. څوک چې په 23 مارچ خپل سکولونو ته لاړي خو سکولونو ته تالي لګېدلې وي. د امریکې د خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي دي چې تعلیم یو بشري حق دی او امریکا په دې لړ کې د افغان طالبانو د خپل لوز نه پرستو کېدو دوی ملامت کوي. خاغلی انتونی بلینکن زیاته کا چې د جینکو د تعلیم په معامله کې امریکا افغان جینکو او د دوی کورنو سره ولاړه ده. د افغان زنانه او جینکو د معاملو او د بشري حقوقو لپاره د امریکای خصوصي زنانه استاذي رینا عامري د جینکو په تعلیم د افغان طالبانو د بندیز فیصله افغان کورنو له تیر ورکول بللې ده. دی ویل دي چې د جینکو د تعلیم نه انکار سم مناسب خبره نه ده او د افغان اولس د رائے خیال د پختلو نه پس معلومه شوې ده چې د افغان اولس لوی شمیر خلک د خپل جینکو د تعلیم په حق کې دي. د کال 2021 په اگست کې د افغان طالبانو په اقتدار کې دراتلو نه پس د نانو ته د جنسي مساواتو او د لباس ناشته پاستي او د سفر په معاملو کې د نوو بندیزونو مسلې پیخې دي. افغان ټلویزیون چینلونه د زنانو د معاملو په حق له د سقسم نشریاتو نه منې کړې شوې دي. د زنانو د حقونو په زرګونو مرستیالان یا مرستیالانی یا خونیولې شوې دي یا غیب کړې شوې دي. د جینکو د سیکنډري سطحې په تعلیم د بندیز لګولو د افغان طالبانو د فیصلې په عالمی سطح هم ډیره غندنه روانه ده. د اسلامي ملګرتیا تنظیم هم د افغان طالبانو په دې فیصله ناخوښي ښکاره کړې ده. د مارچ په 24 تاریخ د کینیډي، فرانس، ایټلی، ناروې، برتانیې او د امریکې د خارجه چارو وزیرانو او د یورپی یونین د اعلی نماینده په یو شریک بیان کې د افغان طالبانو د فیصلې غندنه شوې ده. دوی خپل تحریری بیان کې ویلي دي چې افغان طالبان د سمدستي د خپلې دې فیصلې نه تیر شي د کمی چې به ډېرې ناخوښي نتیجې رابرسېره کېږي. که افغان طالبانو خپله دا فیصله واپس وانخیسته نو دا به د افغانستان اولسي تړون او اقتصادي پرمختګ ته لوی نقصان ورسوي. د قومونو په برادرۍ کې د قدر وړ د مقام د حاصلولو د افغانستان خواهش به هم تعالی ترغکی او د خارج نه د افغانانو بیرته خپل وطن ته دراتلو لار به بند کی. دین علاوه د افغان طالبانو دا فیصله به د ملک دننه او بهر نه د طالبانو د سیاسي مرستې امکانات هم ختم کی. شریک بیان په دې الفاظو ختم کړي شوی دی چې هر افغان استوګن که الک دی او که جینه، نر دی او که خدا، د تعلیم په لړ کې په ګرد افغانستان کې یو مساوي حقوق لري.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته ولېګي: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.